라디오.
라디오 아사디. السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د غهیز و بجې شوې. په دې سهارنۍ خبری مجله کې د دغو خبری کې سو جزئیات اوري. امریکا وایي افغان ځواکونه د جګړې د پرمخ بیولو وړتیا لري، خو افغان حکومت بیا وایي دوی د جګړې ډګر کې له پاکستان سره مخامخ دي.
د پاکستان د پوځ افسران د هغوی منصبین دلته مشخصا په افغانستان کې د افغانستان د خلکو او امنیتي ځواکونو پر وړاندې جنګیږي.
د کندوز او یو شمېر نورو هغو ښارونو تازه حال درکوو چې طالبانو په دې وروستیو کې نیولي دي. د طالبانو د بریدونو له کبله ګڼ شمېر زندانیان آزاد شوي.
بندیان یا تختي یا هم د دوی له خوا به نه آزادېږي، نو دا ښکاره د بشر د حقونو
او د کډوالو چارو وزارت وایي د تازه بې ځای شوو کسانو لاسنیوي ته امکانات نه لري. نن سه شنبه د زمري اسد 19 او د اگست 9 نیټه د سهارنۍ خبری مجلې ته موزه اسدالله لودین هرکلی کوم. تخنیکی چارې طاهر روخان مختوړي. مخکې تر دې چې راپورونو ته مخه کړو، پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. دوها نن د افغانستان د سولې په اړه د غونډې کوربه ده. یو لوړ پوړی امریکایي چارواکی وایي له وتلو وروسته هم د افغان پوځ ملاتړ کوي، او د بخښنې نړیوال سازمان له پاکستانه غوښتي چې د مذهبي اقلیتونو ساتنه وکړي. بشپړ خبرونه. د قطر پلازمینه دوها نن د افغانستان د سولې او امنیت په اړه د یوې لویې غونډې کوربه ده. د ملي مصالحې عالي شورا د مشر عبدالله په مشرۍ افغان پلاوی د غونډه کې ګډون کوي. د سولې په چارو کې د دولت د وزارت ویاند ناجی انوري وایي د غونډه کې د افغانستان د سولې بهیر د همکارو هیوادونو استازي برخه اخلي.
د دې ناستې موخه د افغانستان لپاره د اړوندو همکارو هیوادونو همغږۍ، د افغانستان د سولې په برخه کې د سولې د پروسې چټکتیا او د تاوتریخوالي درېدو بلل شوې ده.
دا غونډه د قطر په بلنه او د امریکا او ملګرو ملتونو په همکارۍ ترسره کیږي. د سولې دا هڅې داسې مهال کیږي چې افغانستان کې د جګړې ډګرونه تاود دي، او طالبان تیرو څو ورځو کې د لږ تر لږه شپږو ولایتونو مرکزونو ته ننوتلي دي. د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز جنرال مارک میلی وایي افغان امنیتي ځواکونه د جګړې او د خپل هیواد د دفاع لپاره کافي وړتیاوې لري، او دوی به یې ملاتړ ته دوام ورکړي. په کابل کې د امریکا سفارت په یو ټویټ کې د جنرال میلی دغه څرګندونې خلی دي. جنرال میلی ویلي د ولسمشر جو بایدن او د دې هیواد د دفاع وزیر د لارښوونې له مخې د اړتیا په صورت کې د افغانستان د امنیتي ځواکونو ملاتړ ته دوام ورکوي. تر دې مخکې په راپورونو کې ویل شوي و چې ولسمشر بایدن د طالبانو په وړاندې جګړه کې د افغان ځواکونو د ملاتړ لپاره پر دې ډلې د امریکایي B-25 بمغورځونکو الوتکو حملو ته اجازه ورکړې ده. د ناټو یو چارواکي ویلي د افغانستان لانجه جګړیزه حل لاره نه لري، او په خبره یې طالبان باید په دې پوه شي چې که دوی سیاسي پروسه ردوي او هڅه کوي چې د جګړې له لارې واک ته ورسیږي، نو نړیواله ټولنه به یې هیڅکله هم په رسمیت ونه پیژني. د ناټو دغه چارواکي رویټرز خبري اژانس ته د خپل نوم نه ښودو په شرط ویلي چې له افغانستانه د ناټو ځواکونو د وتلو پروسه هم دوام لري. دغه چارواکي دغه راز ویلي چې طالبان باید بریدونه ودروي او په ښه نیت د سولې په خبرو کې ګډون وکړي. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل له پاکستان وغوښتل چې د هندوانو او نورو اقلیتونو سمه ساتنه وکړي. دا وروسته له هغه چې چارواکو یو اته کلان هندو هلک مقدساتو ته د سپکاوي د سختو قوانینو پر اساس تورن کړ. دا مسأله د دې سبب شوې وه چې یو شمېر خلک په سیمه کې د هندوانو پر یوه معبد هم برید وکړي. د راپورونو له مخې دغه هلک د پنجاب د بهونګ کلي د یوه دیني مدرسې په کتابتون کې بولې کړې وې، نو ځکه مقدساتو ته په سپکاوي تورن شوی دی. پاکستان کې اسلام ته د سپکاوي سزا اعدام دی. تمه ده چې د امریکا د دفاع وزارت یا پینټاګون په یو یاداخ کې د دې هیواد له ټولو ځواکونو وغواړي چې د سپتمبر تر 15 پورې ځان د کورونا ویروس په وړاندې واکسین کړي. په متحدو ایالاتونو کې د کورونا ویروس د پیښو له زیاتېدو سره ښایي دا نیټه رامخته شي. دا به په نړۍ کې د کووید-19 ناروغۍ په وړاندې د واکسین یو مهم امر وي چې په ترڅ کې به یې د متحده ایالاتونو د اردو څه باندې 2 میلیونه فعال او احتیاطي پرسونل واکسین شي. په پام کې و چې دغه امر پرون دوشنبه صادر شي، خو د امریکا د دفاع وزیر لیوډ آسټن ویلي چې په دې برخه کې د ولسمشر جو بایدن منظوري ته منتظر دی. ولسمشر بایدن تر دې مخکې د فدرالي پرسونل پر هغو غړیو چې نه دي واکسین شوي د ماسکونو د اغوستو په ګډون یو لړ محدودیتونه وضع کړي دي. او د بلاروس د ولسمشرۍ د ترسره شویو انتخاباتو د یو کلنې کلیزې په ترڅ کې د امریکا متحده ایالاتونو، بریتانیا او کاناډا پرون دوشنبه پر کیف نوي تجارتي او مالی بندیزونه ولګول. د تیر کال د اگست په 9 په دې هیواد کې د ولسمشرۍ انتخابات ترسره شول چې په نتیجه کې الکساندر لوکاشینکا بیا ځان ګټونکی اعلان کړ. د هغه مخالفان وایي په دې انتخاباتو کې پراخه درغلي شوې او پر ضد یې پراخې مظاهرې هم شوې دي. له دې مخکې هم نړیوالو د بلاروس پر مستبد مشر الکساندر لوکاشینکو د هغه پر نږدې کړی او یو شمیر ادارو او شرکتونو بندیزونه لګولې دي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه:
کابل اسمان زایزی وریز، د تودوخې لوړه درجه 24.22، هرات اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 15.22، مزار شریف کې به هم اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 8.22، کندهار اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 9.22، او جلال آباد اسمان شین، د ورښت امکان، د تودوخې لوړه درجه 9.22.
سهارنۍ خبری مجلې ته غوږ یی، په دې هیله چې یو خوشاله ورځ مو پیل کړی وي. راځو د خبرونې د سر راپور ته. د امریکا دفاع وزارت د افغانستان پر روان امنیتي وضعیت اندېښنه څرګنده کړې او ویلي دي چې افغان امنیتي ځواکونه وړتیا ولري چې د طالبانو په وړاندې جګړه مخته یوسي. په عین حال کې د پاکستان د بهرنۍ چارو وزیر د افغان ځواکونو وړتیاوې او پر دې ځواکونو د نړیوالې ټولنې پانګونه تر پوښتنې لاندې راوستې او ویلي دي چې د افغانستان د وضعیت د خرابېدو ملامتي باید پر پاکستان ونه چول شي. خو د افغانستان دفاع وزارت بیا وایي د اوسنی وضعیت د خرابېدو تر شا اصلي عامل له طالبانو د پاکستان پراخ ملاتړ دی. تفصیل د نوریاست نوري په راپور کې.
د امریکا دفاع وزارت د افغانستان روان وضعیت د اندېښنې وړ بولي او وایي دغه وضعیت پر سم لوري نه ځي. د دې وزارت ویان جان کربی پرون دوشنبه په واشنگټن کې وویل چې امریکا اوسنی وضعیت ته اندېښنه لري، خو افغان امنیتي ځواکونه وړتیاوې لري چې د وسلوالو طالبانو په وړاندې جګړه مخته یوسي. د رویترز خبری آژانس د راپور له مخې ښاغلي این کربی د طالبانو په لاس د یو شمېر ولایتونو د ښارونو سقوط ته په اشاره وویل. افغان ځواکونه د خپلو ښارونو او د خپلو وګړو د دفاع مسؤلیت لري او اوس تر ډېره په مشرتابه پورې تړلې چې په دغه حساس پړاو کې له اوسني وضعیت څخه د وتلو لپاره خپله اراده وښيي. خو افغان چارواکي تر ډېره له افغانستانه په بیړه د امریکایي ځواکونو وتل او له طالبانو د پاکستان د ملاتړ دوام د اوسني وضعیت اصلي عوامل بولي. د افغانستان د دفاع وزارت ویان روح الله احمدزی پرون ازادي راډیو ته وویل
هغه کوم ترهګر چې د افغانستان خاطره لیږل کېدل هغه هم بېساري دي. اوس سلګونه مدارس هلته په پاکستان کې رخصت شوي دي او په سلهاو زره کسان د افغانستان خاورې ته را لیږل شوي دي. د پاکستان د پوز افسران د هغوی منصبین دلته مشخصا په افغانستان کې د افغانستان د خلکو او امنیتي ځواکونو پر وړاندې جنګیږي د طالبانو په خوا کې.
دغه راز د افغانستان روان وضعیت یو شمېر افغانان هم هڅولي چې د ټولنیزو شبکو له لارې نړیواله ټولنه دې ته وهڅوي چې پر پاکستان فشارونه زیات کړي. د هشټګ په یوه کمپاین کې چې له تیرو 3 ورځو راهیسې پیل شوی له نړیوالې ټولنې غوښتنه شوې چې پر پاکستان د چې د دوی په وینا په افغانستان کې د جګړې د دوام اصلي ملاتړی دی بندیزونه ولګوي. خو پاکستانی چارواکي وایي د افغانستان د امنیتي وضعیت د خرابېدو مسؤلیت باید پر دوی وانهچول شي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی پرون په اسلام آباد کې په یو خبري غونډه کې وویل مسله د افغانستان د حکومت ولی او د افغان امنیتي ځواکونو ناکامي ده چې نړیواله ټولنه باید ورته پام وکړي. د رویټرز خبري اژانس د راپور لمخې قریشي پر افغان ځواکونو د نړیوال ټولنې د تیرو شلو کلونو پانګونه تر پوښتنې لاندې راوسته او وی ویل د دغو ځواکونو وړتیاوې روزنه او تجهیزات څه شول او زیاته کړه دا چې لیدل کېږي دغه ځواکونه د جګړې اراده نه لري او تسلیمیږي پړی باید پر پاکستان وانچول شي. د پاکستان د ملي امنیت سلاکار موید یوسف هم پرون ورته خبره وکړه او ویل په افغانستان کې اوږده جګړه د پاکستان لپاره یو بیرونکي سناریو ده. خو ویل چې هیواد باید په بیړه په افغانستان کې د امنیتي وضعیت د خرابوالي مسؤول ونه بلل شي. نوموړي دغه راز وویل چې د امریکا متحدو ایالتونو ته پکار ده چې هڅې زیاتې کړي تر څو د افغانستان حکومت او طالبان بیرته د خبرو تر شا کینوي. هغه زیاته کړه پاکستان هڅه کوي چې طالبان وهڅوي چې بیرته خبرو ته ور وګرځي. خو د نوموړي په وینا په افغانستان کې د طالبانو وروستیو پرمختګونو پر دې ډلې د پاکستان نفوذ اپیکه کړی دی. د قطر پلازمینه دوحه چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د پټه په درېدلو خبرو کوربنه ده نن به د افغانستان پر روان امنیتي وضعیت د یوې بلې غونډې کوربنه وي. د افغانستان د سولې د عالي شورا د رئیس عبدالله عبدالله په مشرۍ یو پلاوی به په دې غونډه کې چې ویل کېږي د افغانستان په مسله کې ښکیل مهم لوبغاړي به نور ګډونوال وي ګډون وکړي.
و هم ویل چې د امریکا د دفاع وزارت د افغانستان پر روان امنیتي وضعیت اندېښنه څرګنده کړې او ویلي دي چې افغان امنیتي ځواکونه ورتیا ویلري چې د طالبانو په وړاندې جګړه مخته یوسي. په همدې حال کې دا مهم واوریدل چې د پاکستان د بهرنۍ چارو وزیر ویلي چې په افغانستان کې د روان وضعیت پړه باید پر پاکستان وانه چول شي. دا په داسې حال کې ده چې نن د قطر پلازمینه دوحه کې د افغانستان د سولې د همکارو هیوادونو استازي سره جرګه کیږي او د افغانستان د سولې پر روان وضعیت خبرې کوي. داسې راپورونه دي چې د پاکستان استازي هم د غونډه کې ګډون کوي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت لستر سلاکار عزیز الله فضلي څخه مې پوښتلی چې دا غونډه له تیرو هغو سره څه توپیر لري.
د دې غونډې توپیر نسبت د تیرې غونډې دغه باندې دا دی چې دې ځل کې د امریکا استازي همداسې د ملل متحد او چین او روسیا دغه هیوادونه به هم اشتراک کوي هلته. نو زه مطمئن یم انشاءالله چې په دغه بد شرایطو کې چې اوس قرار لري دغسې یو غونډې ته ضرورت و او په دې کې نړیوال هم حضور لري چې یو نتیجه به لاسته راوړي انشاءالله.
بله فضلي صاحب، دغه نړیوال تر ډیره هغه استازي دي چې دوی په روسیا کې د تروریکا په غونډه کې هم ګډون کړی وو او هلته هغوی واضح وویل چې په افغانستان کې د اسلامي امارت له بیا ایجاد یا بیا جوړېدو سره مخالفت کوي. دا ځل د دوی ګډون په څه معنا کېدلی شي؟ ځکه په افغانستان کې کم تر کمه شپږ ښارونه د طالبانو لاسته ورغلي دي. دوی څومره فشار راوستلی سي عملي پر طالبانو چې طالبان له دې جګړو او تاوتریخوالي لاس په سر شي؟
یقینا څنګه چې د روسیې په کوربتو باندې تیره غونډه شوې او وسنی غونډه کې به هم په دې باندې باس کیږي چې څنګه کولای شي چې د یو تفاهم د لارې د وسنی مشکل د حل لار پیدا کی. ډیر باس په دې باندې کیږي، یعنی تمرکز به په دې باندې وي چې طالبان ته هم قناعت ورکړي، هم د غرنګ افغان لوري به هم په دې باندې کوشش کوي چې د دواړو لورو قناعت د دغه سیبارونی یو ادونو په وزور کې واضح وي. ځکه بل در هر وخت و شرایط ډیر نازک دي. نو هیله مو هم ده چې دغه نړیوال په اخلاص او خپل هغه پرت وان سره د افغانستان د وسنی مشکل ته د پای ټکی کېږي.
وروستۍ پوښتنه دا چې پاکستان د غونډه کې برخه اخلي او کنه، ځکه افغانستان خو دغه تیرو څو ورځو کې پر پاکستان پلاو راچی د پاکستان کوم استازي پکې حضور لري او کنه چې حالت عملاً خبري ورسره وشي؟
معلومات خدا دی چې د پاکستان پلاوي به هم ته حضور لري.
د سولې په چارو کې د دولت د وزارت ستر سلاکار عزیز الله فضلي وو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
اوریدونکو را سره پات شي، وړاندې په خبرونه کې درته نور پزړه پوری راپورونه هم لرو. هڅه کوو چې کندوز ته ورشو او هلته د خار د روان وضعیت په اړه تاسو ته ورستي جزئیات درکړو. البته کندوز او یو شمیر نور خارونه چې له څو ورځو راهیسې د طالبانو په لاس کې دي، اوسیدونکي وایي چې دغلته له بدو ستونزو سره مخامخ دي. دوی وایي چې ډېرې هغه کورنۍ چې ژوند په خطر کې لیده له ښاره کډه کولو ته اړ شوي. خو راځئ اوس دې ته غوږ شو چې نړیوالو ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه تبصرې او مقالې خپرې کړې دي.
نیویارک ټایمز د یوې لیکنې سرلیک دی: داسې مهال چې طالبان ښارونه نیسي، امریکا وایي افغان ځواکونه دي خپله د خپل ځان دفاع وکړي. نیویارک ټایمز په خپلې دې لیکنه کې په افغانستان کې د طالبان لخوا پرله پسې د څو ولایتي مرکزونو نیولو ته اشاره کوي. وایي که طالبان حماس چې اوس د افغانستان په شمال کې د څو ولایتونو مرکزونه نیولي یو کال مخکې دا کار کړی وای، نو د امریکا غبرګون به له قهره ډک و. جنګي جټل وتکی او محاربوي هیلیکوپټرو به په ځواک سره ځواب ورکړی وای. د سخدریزه اسلام پالی به بیرته په شاتم به ولي وای او یا به لک تر لګه د دوی د پرمختګ مخه نیولې وای. خو د ورځپاڼې په وینا دا جلا وختونه وو. اوس چې څه د امریکا پوځي الوتکې د سلګونه میله لرې سیمې څخه کولی شي، هغه د کندوز، تالوکان یا سرپل څخه لري د وسلو په کومنبار هوایي ګزارونه دي. نیویارک ټایمز د یک شنبې په ورځ د افغانستان په شمال کې د څو ښارونو سقوط ته د امریکا عکس العمل خاموشي بللې. وایي د امریکا د عکس العمل په دې کې نور شک پرې نه خو چې افغانستان کې د امریکا شل کلنه جګړه پای ته رسیدلې او دا چې د ورسپانې په وینا ناسم مدیریت شوی او ستړي شوی افغان ځواکونه دي خپل بیرته د ښارونه ونیسي او یادې طالبانو ته پرېږدي. د واشنگتن اگزامینر ورسپانې هم په افغانستان کې د طالبانو د چټک پرمختګونو په اړه لیکنه کړې چې سر لیکي دي: داسې مهال چې د طالبانو چټک پرمختګ د حکومتي ځواکونو اراده ازموي، افغان ځواکونه راټولېږي. لیکوال د دې لیکنې په فایل کې وایي: موږ دا فلم مخکې کتلې دي. لیکوال په افغانستان کې د طالبانو وروسته چټک پرمختګ په 2014 او 2015 میلادي کلونو کې په عراق کې د داعش د پرمختګ سره پرتله کړی دی چې د عراق یو لوی برخه یې ونیوله. لیکوال وایي: هغه مهال په عراق کې هم یوې وړې ایډیالوژیکې ډلې یعنی داعش د خپل دښمن د ارادې په ماتولو د شمیر له پلوه یو بهتره ښه تجهیز شوی او د امریکا لخوا روزل شوی ځواک له ماتې سره مخ کړ. لیکوال نیمروز وروسته په شمال کې د طالبانو لخوا پرله پسې د څو ولایتي مرکزونو نیولو ته اشاره کوي او د ریپورټونو په حواله وایي: تر ډیره لکه د عراق په څیر طالبان نیول شوي سرتیري شکنجه کوي او ادامهوي څو د نورو مورال کمزورې کړي. لیکوال د امریکا په سنا کې د وسلوالو خدمتونو د کمیټې د یو غړي ټیم کین له خولې وایي: امریکا له افغانانو زیات د دوی د هیواد د راتلونکي په اړه فکر نه شي کولی. د سناتور د شنبې په ورځ د ام اس ان بي سي تلویزیون ته وویل: متحده ایالاتونو شل کلونه افغانستان کې تیر کړل. موږ د افغانستان د وسنیو امنیتي ځواکونو د 300 زرو زیات سرتیري وروزل. د دې امریکایي سناتور په وینا د طالب جنگیالو شمیر له 500 زرو تر 600 زرو پورې دی او که چیرې 300 زره سرتیري د 500 یا 600 زره جنگیالو په وړاندې نشي درېدلی، د دې معنی دا نه ده چې له افغانستان څخه د غلطه پاتې 2500 امریکایي سرتیري وتلي. لیکوال همداراس په افغانستان کې د امریکا د پخواني سفیر راین کراکر سرګندونو ته اشاره کړې چې په افغانستان کې وضعیت د طالبانو په ګټه بللې او ټینګار یې کړی چې امریکا باید خپل خلک او هغه افغانان چې د امریکایانو سره د کار کولو له کبله خطر سره مخ دي زر تر زره له دې هیواد وباسي. په افغانستان کې د امریکا د پخواني سفیر ویلي د عراق پر خلاف چې امریکا بیرته خپل ځواکونه ورواستول څو د داعش د پشاتم بول لپاره عراقي ځواکونه پیاوړي کړي او په تدریج د ترهګرو خلافت له منځه یوسي، د دې لږ چانس شته چې ولسمشر بایدن به افغانستان کې خپل وسنۍ دریز بدل او د افغان حکومت شغورنې ته به ورودانګي.
زموږ غږ له آزادي راډیو نه اوري. اوس هم ورځو چې په شمال او شمال ختیځو ولایتونو کې د ښارونو وضعیت څنګه دی. البته په تیره د هغو ښارونو چې طالبان ورننه وتلي دي. همکار مو راسره سټډیو ته وصل دی، د شمالي ولایتونو حال اخلي. ستړي مشي سهار مو په خیر. پیل بل کندوز وکړو، کندوز کې وضعیت څنګه دی او بیا که لک په دې نورو ښارونو هم تم شي مهرباني.
مننه، سلامونه تاسو وړاندې کوم او د ازادي راډیو اوریدونکو ته. تیرو دوه ورځو په توپیر نن سهار په کندوز ښار کې وضعیت ښه ده. نسبتا خلکو تګ راتګ هم شته ده، د موټرونو وسایط ګرځي او دوکانونه هم ځای ځای خلاص شوي دي. دا تېره شپه د ښار ځینو برخو ته برېښنا هم وصل شوې وه او د جګړې غږ هم نه اورېدل کېده. او دغه توپیر دا ده چې په سکوت کې نه پنځه کاله مخکې کله چې کندوز سکوت وسو، سکوت وکړ، دلته زیات دولتي تاسیساتو، بانکونه، داسې چورو لوټسل. خو دا ځلې وسلوالو طالبانو یو ځانګړې قطعه جوړه کړې ده چې د بانکونو عامه تاسیسات طرفې خلو کې درولې دي تر څو چې د خلکو دارایي عامه شتمنۍ څوک چورنه کوي او لاس ته ونیسي.
بله، او د لکه د تعلقانو بغلان پاړه هم وای پل خمری پاړه باندې سره پل او نور ولایتونو پاړه چې وضعیت هلته تغیر شوی او کنا د تیر ورځو په څیر دی.
تخم د تیر دوه ورځو په توپیر نن سهار چې دلته هم دوکانونه خلاص دي، خلک تګ راتګ په ښار کې او نسبتا خلک د آرامي احساس کوي. آرامي په دې معنی چې څو ورځې پرله پسې په ښار د جګړو شاهدو، دا دوه ورځې کېږي په ښار کې د ښار نږدې څنډه کې د زړې غږ نه اورېدل کېږي، او کوم کسان چې له ښار څخه کوچېدلي وو لرو پرتو سیمو ته تللي وو بېرته د راستنېدو په حال کې دي. او دغه راز په بغلان کې هم تېره ورځ د پلخمري ښار ته نږدې دلته سختې جګړې روانې وې، خو تېره شپه جګړه نه وه، ځینې سیمو کې داسې خال خال ډزې وې او وضعیت په ټول کې د پلخمري هم د اندېښنې وړ ده. خلک وایي که چېرته دلته په وخت سره توجه ونیسي ښایي پلخمري هم د وسلوالو طالبانو په لاس سقوط شي.
کور مودان ډېره مننه. په شمال ختیځو ولایتونو کې د ازادي راډیو خبریال و چې د غلطه د جګړې زو حالاتو تازه حال راکو.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې جګړو لزګونه زره کورنۍ بې ځایه کړې دي. د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزارت وایي چې له دغو بې ځایه شو سره د مرستې لپاره کافي امکانات نه لري.
د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو د چارو وزارت د بې ځایه شو کډوالو وضعیت د اندېښنې وړ بولي، خو وایي دا یو پالیسۍ جوړوونکی وزارت دی او هیڅ امکانات په لاس کې نه لري چې د جګړو له امله له دغو بې ځایه شو سره مرسته وکړي. د دې وزارت مرستیال وایان محمد رضا بایر تېره شپه ازادي راډیو ته وویل
در 15 روز اخیر حدود 5300
پورسته یو 15 ورځې کې شاوخوا 15000 او 300 کورنۍ او په ټول کال کې یعنی په 15 میاشتو کې 15000 کورنۍ بلې اصلي مینی خوشی کړي او بې ځای سوي دي. اکثره بې ځای سوي هم د کندز، کندهار، هلمند او ننګرهار ولایتونو دي.
دغه بې ځای شوي ټول جګړو په سیاخستي چې د سړې دوی هیڅ رک نه لګيږي. پنده سلوی کلنه مرحبا چې د کونل د ناړی ولسوالۍ د بریکوټ اصلي اوسیدونکو د جګړو له امله د نارنګ ولسوالۍ ته کډه شوي خپل ستونزې داسې بیانوي.
خاوندان په کې تملو شو تا ګورونه رانه پاتې شو د قشانتی را د پیاده راو کې روان شپې را لیو کې ګاډي ته ورته د درا د کیچی ما شومان دی ولو بوتن د غرق له ما دی ما شومات روپۍ را سنشته سړی را سنشته ټولې کونډې د غره غلی.
لا یو شمیر جګړه زپلو ولایتونو په زورګونو کورنۍ او کابل ته مخه کړی چې وضعیت د اندېښنې وړ دی. په کابل کې د ازادي راډیو خبریال چې د دغو بې ځایه شو کسانو وضعیت له نږدې کتلی وای په ډیر بد حالت کې ژوند کوي.
یو شمیر دوی د خپل خپلوانو کره راغلي دي، هلته اړولې دي، مثلا په یو کور کې څو کور اوسیږي. دغه شان په خلکو باندې غږ شوی دی چې له دوی سره د لومړنیو توکو مرسته وکړي، لکه شړۍ، بالښت، توشکه، کمپله، هر څه چې وي، ځکه دوی په هغه عکسونو کې لیدل کېږي چې په سپیرو خاورو کې ناستي له خپلو ماشومانو سره، له خپلو میرمنو سره. نو کورنۍ ډېره بې ځایه شوي دي، خو دقیق شمیر نه دی معلوم. کابل سره شمالي سیمه هغه سیمه ده چې نږدې پرته ده له شمالي ولایتونو چې خلک راځي، دا ورته اولنۍ سیمه ده. دلته اوس یو شمیر دوی راولې دي او د لومړنیو مرستو غوښتنه کړې ده.
کابل ته پکې راشو کې اند هلمند له مرکز لښکرګاه څخه چې په ورستیو کې د سختو جګړو شاهد دی هم په سلګونو کورنۍ شامل دي. له هلمند یو شمیر دغه بې ځایه شو پرون په کابل کې په یو لارون کې خپل ستونزې را برسېره او له حکومت او مرستندوی ادارو د مرستې غوښتنه وکړه. د دې لاریون یو ګډونوال نصیب الله داوري ازادي راډیو ته وویل په لښکرګاه کې د وروستیو جګړو په ترڅ کې په لکونو کورنیو ته ځاني مالی او هم له رواني پلوه زیان رسیدلی. وضعیت ډیر خراب دی،
وضعیت بسیار وخیم است، تمام
ټولو خلکو ته زیانونه رسیدلی او بې ځایه شوي دي. زه له خپلې کورنۍ سره په دې وتوانېدم چې له یوې جوړې کالیو سره له سیمې ځان وباسم. په عین حال کې د بشري چارو او بیړنیو مرستو د تنظیم په برخه کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال مارټین ګریفتس پرون په یو بیان کې د افغانستان روان وضعیت د سختې اندېښنې وړ بللی او په جګړو کې د ملکي تلفاتو پر زیاتوالي اندېښنه څرګنده کړې ده. هغه ویلي چې یوازې په جولای میاشت کې په هلمند، کندهار او هرات ولایتونو کې له زرو زیاتو ولسي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې. ګریفتس پر ملکي وګړو حمله غندلې او د سمدستي اوربند غوښتنه یې کړې ده. دغه راز د ولسمشر لومړي مرستیال امر الله صالح هم له ملګرو ملتونو او نورو مرستندویو ټولنو غوښتنه کړې ده چې د جګړو له کبله له بې ځایه شوو افغانانو سره د مرستې په چاره کې د حکومت ملاتړ وکړي.
و مو اوریدل چې په افغانستان کې د روانو جنگ جګړو له کبله په لسګونو زره کورنۍ تازه بې ځایه شوې دي او دوی د مهال په سختو حالاتو کې ژوند کوي. دا مهم واوریدل چې د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې د دغو کورنیو لاسنیوي ته لازم امکانات نه لري. دوی پر نړیوالو غږ کوي چې د دغو کسانو مرستې ته ور ودانګي. د افغانستان په ډیرو جګړیزو سیمو کې چیرې چې طالبانو ولکټینګ کړي ګڼ شمیر بندیان هم آزاد شوي دي. که څه هم افغان حکومت یې په اړه څه نه وایي، خو طالبان وایي چې له یادو زندانونو د دوی 2500 زندانیان تښتېدلي دي. په دې کې داسې زندانیان هم شته چې نور جرمونه لري او د طالبانو په لیکو کې نه دي. خو د جګړو په ترڅ کې د قربانیانو کورنۍ وایي چې د خپلو او د خپلو کورنیو د غړو وینه نه بخي او دولت باید آزاد شوي بندیان بیرته ونیسي. په راتلونکو خبرونو کې د دې موضوع تفصیل درته لرو، خو اوس درته همدومره وایو چې زموږ خبرونه د ماخام تر وو بجو دوام کوي او له ماخام د ماخام له وو د سهار تر وو په همدې صفه د امریکا غږ آشنا رادیو اوریدلی شئ.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مده azadiweb@referl.org.
د دغه خبری مجلې د پای شی بوته نګدې شوی او راځي چې د خبرونو لنډیز واورو. د قطر پلازمینه دوحه نن د افغانستان د سولې او امنیت په اړه د یوې لوی غونډې کوربه ده. د ملي مصالحې عالي شورا د مشر عبدالله په مشرۍ افغان پلاوی د غونډه کې ګډون کوي. د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز جنرال مارک میلی وایي افغان امنیتي ځواکونه د جګړې او د خپل هیواد د دفاع لپاره کافي وړتیاوې لري او دوی به یې ملاتړ ته دوام ورکړي. د ناتو یو چارواکي ویلي د افغانستان لانجه جګړیزه حل لار نه لري او په خبره یې طالبان باید په دې پوه شي چې که دوی سیاسي پروسه ردوي او هڅه کوي چې د جګړې له لارې وخت ورسیږي، نو نړیواله ټولنه به یې هیڅکله هم په رسمیت و نه پیژني. له دې وړاندې د امریکا لوړپوړو چارواکو هم ورته څرګندونې کړې دي. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل له پاکستان وغوښتل چې د هندوانو او نورو اقلیتونو سمه ساتنه وکړي. تمه ده چې د امریکا د دفاع وزارت یا پنټاګون په یو یادښت کې د دې هیواد له ټولو ځواکونو وغواړي چې د سپتمبر تر 15 پورې ځان د کورونا ویروس په وړاندې واکسین کړي. او د بلاروس د ولسمشرۍ د ترسره شوو انتخاباتو د یوې کلنې کلیزې په ترڅ کې د امریکا متحده ایالاتونو، بریتانیا او کاناډا پرون دوشنبه پر کیف نوي تجارتي او مالی بندیزونه ولګول. زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري.
د ژوند رنگونه.
نوم سلیم خان.
څو کلنی؟
اویا کلن.
کاکا تاسو کوچان یست کنه؟
اومو کوچان.
د مالداری پاک لره توای اوسم دی پخوا پتیرسته؟
مالداری؟
و؟
هم مالداری خسته کنه بیا مالداری خو همه چاره میکیگیم.
کم مال نلری؟
میگی دی وزیه دی.
بیا واخه سورته اوس؟
سگان کال دیر مال نوگی دی دیر کوچان مرخطا دی او دیر خراب دی.
بیا چه ورکوی مالو تا؟
دغه بوس ورکو او ډوډۍ وچه ورته پیدا کوو. دښته کې چای نسته، باران هغه ونسو، مال ډېر وکی ده، کوچیان ډېر ځیله دي ورختا دي.
که داسې راته وایې چې مثلا هره ورځ دغه تاسې مېږې چې دي وزې کنه څومره شیدې به کوي؟
دوه منه شیدې، درې منه شیدې داسې مېږې کوي د سلو مېږو پورې.
دا بیا خرڅوي؟
دا بیا پنیر چې جوړو خای دا خرڅوي بیا. دا بیا نفقه پرا پیدا کوو اولاد همدغه مېږو ته.
تخ بل رما کوم وخت پیایلی ده
کوچانی کنه؟ زوندم دامیو کو پسیدا زوندم داغتا
دا زینی وقت کو چان چ مال پی ای بی ډیر خش پیلی و هی کلا ناکلا لنده یم سره وای څنګه د دې زدی
نو هغه چې چا زدی هغه کای چې چا نه زدغه نزان خو نیست کی ولا خو چې چا زدی شو خدای زدی هغه کی په دا ساده عمر کې لوي سوای ملغس
پرته دې چې مالداری لري خایده خرڅوي او پیسې لاستر اوري به نور شین په اخلي نور سعید لري تاسو
نه دکان نستا پټای نستا پولم موټر نه لرو هم دغه میګه سره مخ ادم دغه باندې زوندنم دغه
گزاره کی بیا
گزاره پس چاره وکین څه چاره وکو گزاره هم سخته ډیره سخته سره پولا پټای ونه لري دکان ونه لري یو موټر شې ونه لري نو دا میګه وڅنګ کی هغه کوم سل مرزونه چې مرز ورته راشي میګه لمنځه وړي وګیږي کال کې چای نستا بوس ورته اخلي ډوډۍ ورته اخلي دانه ورشه
بدیله چې یو وخت موږ ټول ستونزي آلسي
نشه دا ستونزي آلسي خو نو خامخه خوشحالي به دعا به تشکرې به پکې
مننه خیر
د دې کوچی ماما په خپل خبرو دغه خبری مجله هم پای ته رسیدي زموږ خبرونه د ماخام تر و بجو دوام کوي اوس په کابل کې د سهار ونیمه بجې کې دونکو دی په بل خبرونه کې زمو همکار سلطان محمد سرور ستاسو کوربه دی